The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum grana urdun ko da The Voice of America Diva Radio de Nandana Hivras kal 2018 da December da miashti nul samane thada waqt shwe de po Pakistan ki da sahar 6 baje افغانستان کې شوې دي 15 بجه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګولبرز او د ماسوتن 8 بجه شوې دي د وایس اف امریکا ډي رادیو د نیمه غنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هر کله وایم او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د اقتدار سمبالولو یو لس میاشتې وروسته د قومي سلامتیا لپاره د خپل حکومت تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي افغان چارواکي وایي په سویلي هلمند ایالت کې د ګل پورز ناوخته یو طالب ځانمرګي برید کوونکي د امنیتي کانوای سره نږدې د چاودیدونکو موادو ډک ګاډۍ الوزولې چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژلی شوي او د دېرش تنه زیات ژوبل شوي دي او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ انتظامیه د ګول پورز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په اول ځل د ویټو اختیار استعمال کړی او د امنیتي شورا هغه قرارداد مخه نیولې چې پکې بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت تسلیمولو او د غلطه خپل سفارتخانه وړلو امریکایي فیصله رد کړې شوه او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د اقتدار سمبالولو یو لس میاشتې وروسته د قومي سلامتیا لپاره د خپل حکومت تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان غږ کړی دی چې په خپله خاوره د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي د ګول پورز په لبنا کې صدر ترامپ ویلي امریکې د تیر حکومت د غفلت په وجه داعش په منځني ختیځ کې په پراخه کچه سیمو باندې قبضه کړې خو دا چې دغه سیمې سل په سل فیصد بیرته اخیستل شوي دي صدر ترامپ ویلي افغانستان کې د امریکایي عسکرو مخه قومي مصنوعي نیټې نه دي نیولې د نوموړي اشاره د پخواني صدر اوباما تګلارې ته وه چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د رابستو لپاره یوه نیټه مقرر کړې وه نوموړي ویلي امریکایي حکومتونو د هیواد نه بهر د نورو ملکونو په بیا جوړولو کې خپل کردار ادا کولو خو خپل کور یې د نظر نه غورځولو خو دا خبره یې تکرار کړې چې د امریکې د حکومت ابرنۍ ذمواري د خپل اولس خدمت دی د پاکستان ملي امنیت صلاحکار جنرل ریټایرډ ناصر خان جنجوه ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکې تګلارې ګټورې نه دي او دا چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامو تور په پاکستان لګوي ناصر جنجوه د ګل پورز اسلام آباد کې د ملي امنیت په سر یوې غونډې ته په وینا کې ویلي پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې غټ مالي او زیاني تاوان اوښتی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د شخړې هواري لپاره د سولې کوششونو ته لومړیتوب ورکړل شي د پاکستان ملي امنیت صلاحکار دا خبرې په داسې حال کړي چې پینټاګان کانګرس په وروستیو کې وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي اوس هم په افغانستان او پاکستان کې د شلو نه سیوا تونره به ډلې فعالیت لري افغان چارواکي وایي په سویلي هلمند ایالت کې د ګول پورز ناوخته یو طالب ځانمرګي برید کوونکي د امنیتي کانوای سره نږدې د چاودیدونکو موادو ډک ګاډۍ الوزولې چې پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي شوي او د دېرش تنه زیات ژوبل شوي دي د سیاحت چارواکي وایي بمي چاودنه د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې هغه وخت شوی چې ردي څو ګنټې وړاندې دا شتون لارو پایتخت کابل کې د افغان استخباراتي ادارې د تربیت په یو مرکز حمله کړې چې پکې افغان امنیتي ځواکونه او عام خلک مړه او ژوبل شوي دي د هلمند ځانمرګي حملې ذمواري طالبانو په خپل سر اخیستي د امریکای صدر ډانلډ ترامپ انتظامیه د ګول پورز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په اول ځل د ویټو اختیار استعمال کړی او د امنیتي شورا هغه قرارداد مخه نیولې چې پکې بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت تسلیمولو او د غلطه خپل سفارتخانه وړلو امریکایي فیصله رد کړې شوه ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیر نیکی هیلی د امریکای د امنیتي شورا غړو ته ویلي امریکای ته دا یو ملک هم نشي ویلې چې په کوم ځای کې خپل سفارت جوړ کړي د بشري حقوقو د سار نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي دوی د شمالي میانمار یا برما په رخان ریاست کې د اکتوبر او نومبر میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو د کلو تباهي معلومات ترلاسه کړي دي هیومن رائټس واچ دا چې نور سلويخت کلی په ګوته کړي چې پکې د کورونو ودانې وران کړي شوې دي د دې تازه شمیرې سره د روهینګیا مسلمانانو د هغه کلو شمیره 355 ته رسیدلې چې د روان کال اگست 15 نیټې راهسې په جزوي او یا په مکمله توګه تباه کړي شوې دي او د امریکای واشنگتن ریاست کې یو تیز ریل ګاډي په یو نوی جوړ شوی پټلۍ باندې په اول ځل د تلو په وخت اوخته د اور مړکولو ځای اداري مشر ویلي په پیښه کې درې کسان مړ شوي دي او سل کسان هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوي دي. د امټریک په نوم دغه ریل ګاډی په اول ځل په دغه لار روان و چې د یو لوی سړک ته پاسه تیرېدو په وخت د پټنۍ نه بېلارې شو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د اقتدار سنبالبولو یولس میاشتې وروسته د قومي سلامتیا لپاره د خپل حکومت تګلاره اعلان کړې ده. په دغه تګلاره کې د امریکایي حکومت په ترجیحاتو باندې نوموړي خبرې اترې کړې دي او ویلي دي په تیرو حکومتونو کې چې کومه تګلاره خپله کړل شوې وه په هغې کې زیات زور د بهر هیوادونو په جوړولو کې د امریکې په کردار ورکړل شوی او دا چې په هیواد کې درنه د خپل اولس خدمت د پام نه اړولې شوی د مومړي ویلي دي تر ټولو اولنۍ توجه به د هیواد په اولس وي. تفصیلي رپورټ په د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل قومي ستراتیژي اعلان کړی دی او د خپل کال 2014 صدرتي ټاکنو لپاره د خپل کمپاین هغه پیغام یې بیا تکرار کړی چې ویل یې امریکا دې وخت په گیم کې ده او امریکا به دا گیم ګټي. د نړیوال اقتصادي مرکز رونالډ ریګن ودانۍ څخه صدر ډونالډ ټرمپ په وینا کې په پخوانو صدرانو نیوکه وکړې چې د خپل قام په څارنه کې ناکامه شوی وو. د ژمنه وخوده چې مخالفینو سره به د همکارۍ لپاره لارې ګوري خو زیاته یې کړه چې موږ به د خپل ځان لپاره ودرېږو او موږ به د خپل ملک دپاره ودرېږو داسې چې وړاندې څوک نه ودرېدلي. د صدر ډونالډ ټرمپ ستراتیژۍ تر مخه امریکایي قام په دوامداره ډول مقابله کې دی او د صدر باراک اوباما په وخت کې پالیسیو باندې نیوکه وکړه چې د چاپیریال په بدلون د هغه تګلارې وغندله. د زیاته کړه چې امریکا به په خپل سر د خپل ملک د سالمیت دفاع کوي اگر که د دغه سره د نورو ملکونو سره شوی لوزنامې هم په خطر کې پریوزي. کومې لوزنامې چې د یخ جنگ نو وروسته د امریکا خارجه تګلارې مهمه برخه وي. د خپل صدراتی کمپاین نارو او ویناګانو شان دی وار یې هم دا وکه چې د واک سنبالولو وروسته د وړاندې نه لوی بهتري راغلی ده. د ملک مضبوط اقتصاد اړخ ته اشاره وکه چې د دغه وجه د آرام سمندر په غاړه د ملکونو سره د آزاد تجارت لوزنامې او د پیرس چاپیریال د بدلون په حق له لوزنامې نه لاس اخستل دي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا بیا را روانه ده او دا وار به مضبوط امریکاوی. ځای مطبوعات وایي که چرې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ دا ستراتیژي پر ځای کیږي نو په نړیواله توګه به د امریکا اړیکې ضرور اغیزمند کیږي. د دې ستراتیژۍ څلور مهم اړخونه دي: یو د خپل وطن تحفظ، د امریکا ثبات، سیاله نړۍ کې د امریکا په اثر او پرمختګ باندې د سولې او امن لمن پراخول دي. د صدر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي وایي چې امریکا دې وخت بیخي د مقابلې په ځغل کې ده او امریکا به د خپل تحفظ او سالمیت لپاره د دښمن او دوست دواړو سره په هر لور باندې ضرور جګړه کوي. خو صدر ډونالډ ټرمپ حکومت اکثر له ویل چې امریکا تر ټولو اول مطلب هیڅکله دا نه دی چې امریکا به یوازې وي. خو د نوې ستراتیژۍ تر مخه که د خپل دفاع لپاره امریکا ته د کوم ملګري ملک د قربانۍ ورکولو ضرورت پیښ شي نو هم یې پروا نه کوي. کال 2015 کې د امریکا صدر باراک اوباما اسوسییټیډ پریس خبری اداره وایي چې ویلی وو د چاپیریال بدلون د امریکا قومي سلامتیا ته لوی خطر دی. خو صدر ډونالډ ټرمپ ستراتیژۍ کې دغه خبره بیخي وستل شوې ده او دې کې ویل شوی چې ملک به یې نړۍ کې د انرژۍ په میدان کې قوي ملک جوړیږي. خو دا هم وایي چې امریکا د چاپیریال بدلون په اهمیت باندې خبره ده. صدر ډونالډ ټرمپ خپل وینا کې د خپل ملک د دفاع لپاره په سنجیده پلان باندې زور ورکړ. د پخپل وینا کې دا خبره وکړه چې د امریکا خوندي اقتصاد د قام سلامتیا ده. د زیاته کړه چې د بی انصافۍ په بنیاد د تجارت او د تحقیقي کارونو د غلا به مخنیوي کوي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې امریکا د نړۍ دوو طاقتونو روس او چین سره په سخته مقابله کې ده. دی وایي چې دوی د امریکا اثر، اقدار او دولت درې واړه د چیلنج کولو په کوشش کې دي. د نړیوال چیلنجونو پرته د ستراتیژۍ په دستاویزاتو کې په منځني ختیځ کې د امریکا مفادو لپاره د ځینې مشرانو سره د همکارۍ په موقعو پیدا کولو هم خبرې روانې دي. دی وایي چې ځینې ملکونه دوی سره په ګډه د تندروا فکر او ترخګری او تشدد په ختمون باندې کار کوي. صدر ډونالد ترامپ وویل چې په سیمه کې ایران او تندروا جهادي تنظیمونه نن غټ خطر دی، نه چې اسرائیل کوم خطر دی، او په دې اوس خلک خبر دي. د زیاته کړه چې ځینې ملکونه د ګډو مفاداتو لپاره اسرائیل سره یو ځای ولاړ دي او د شریکو خطرو پر ضد هم یو ځای دي.
دار وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغان چارواکي وایي چې په سویلي هلمند ایالت کې د ګلپورز ناوخته یو طالب ځان مرګي برید کوونکی د امنیتي کانوای سره نږدې د چاودیدونکو موادو ډک ګاډی الوزولی دی. په دغه پیښه کې امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او د دیرش تنه زیات نور ژوبل شوي دي. نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکاره منظر شهید وړاندې کوي.
د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان په سویلي ولایت هلمند کې امنیتي کاروان یا کانوی سره نږدې ځانمرګي برید ترسره شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي او تر دیرشو هم ډېر نور ټپیان دي. د دغه برید پړه د طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. برید د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ترسره شوی. په وژل شوو او ټپیانو کې زیاتره د افغان امنیتي ځواکونه شامل دي. د طالبانو وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې په دغه برید کې تر شپږ دېرش کسانو هم زیات شمیر پولیس او امنیتي ځواکونه وژلي دي. هلمند ولایت کې یوه ورځ وړاندې هم وسلوالو برید وشو چې په کې څوارلس تنه پولیس ځواکونه ووژل شول. همداراز د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي امنیت په یو روزنځي د وسلوالو برید وشو. دغه برید له پنځو ساعتو وروسته پای ته ورسېد. کورنیو چارو وزارت ویلي چې درې بریدګر یې وژلي دي او لږ تر لږه دوه پولیس سرتیري هم ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی رسنیو ته ویلي دي چې بریدګر د ورځې شاوخوا لس بجې د کابل ښار د پنځمې ناحیې افشار سیمه کې لوړ پوړیزې ودانۍ ته ختلي وو او پر امنیتي ودانیو ډزې کولې. د نوموړي په خبره بریدګر څلور پوړیزې ودانۍ ته ننوتی وو چې د افغان ځواکونو لخوا د ودانۍ دوه لومړۍ پوړونه چاڼ شول او دوه نورو پوړونو د تصفیه هڅې روانې دي. عیني شاهدانو د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پیل کې د چاودنې غږ واورېدو او ورپسې ډزې پیل شوې. د کابل د برید پړه د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د داعش وسلواله ډله په وروستیو کې په افغانستان کې ډېر وسلواله بریدونه ترسره کړي. داعش تندروه ډله ننګرهار ولایت کې خپل ځالي او قوي مرکزونه جوړ کړي دي، کوم چې د پاکستان سره ګډه پوله لري او همداراز غواړي د افغانستان نورو سیمو کې هم ځان ته ځالي جوړې کړي. بلې لورې ته افغان چارواکو د دوو نورو بریدونو پخلی هم کړی، کوم چې بادغیس او لغمان ولایتونو کې ترسره شوي دي او پکې د پولیس مهم قومندانان هم وژل شوي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا رادیو.
د ډیوا رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د ګل پورز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په اول ځل د ویټو اختیار استعمال کړی او د امنیتي شورا هغه قرارداد مخه نیولې چې پکې بیت المقدس ته اسرائیل پایتخت په توګه تسلیمولو او د غلطه خپل سفارتخانه وړلو امریکایي فیصله رد کړه شوې. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د ملګر ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د شورا غړو ته وویل چې کم یو هیواد هم امریکا ته دا نشي ویلي چې په کم ځای او کم سیمه کې خپل سفارتخانه جوړ کړي. په دغه رای کې امریکا یوازنی هیواد وو چې پر ضد یې ووټ ورکړی، ولې سوال لس نورو غړو یې په حق کې رای ورکړی. په مسوده قرارداد کې د امریکا د اعلان په خاصه توګه ذکر نه، خو په کې د یروشلم سره تړلې نږدې فیصلو باندې د زیات افسوس یادګیرنه شوې وه. په دغه موقع میرمن هیلی د دې خبرې یادګیرنه وکړه چې په تیرو شپږو کلونو کې دا اول ځل دی چې امریکا خپل د ویټو حق کارولې. نوموړي ویلي چې دوی دا کار د کمی خوشحالۍ لپاره نه کوي، خو دا چې پریخ پیمانه هم نه دي. هغې زیاته کړې چې په حقیقت کې دا ویټو امریکا د خپل خودمختاری په دفاع کې کړې او د منځني ختیځ امن پروسه کې د امریکا رول د دوی لپاره د ملامتیا خبره نه ده. نوموړي ویلي چې دا دې د امنیتي شورا په یاد کې وي. میرمن هیلی وویل د صدر ډانلډ ټرمپ فیصله د امنیتي شورا هغه قراردادونه نه ردوي کوم چې د نړیوال قانون پاسداري کوي. میرمن هیلی په دغه موقع په دې خبره هم زور ورکړو چې د دوی انتظامیه د مقدس ځایونو د سټیټس کو مرسته کوي او د دواړو ریاستونو د مسلې د حل به مرسته کوي که چېرې دغه ټولې ډلې غواړي. هغې وویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې ځینې خلک د خپلو ایجنډو په خاطر د صدر د دریځ د بدلولو هڅې کوي. نوموړي نور زیاته کړې چې امریکا د یو بنیادي حقیقت منون لپاره حوصله لري چې یروشلم د اوس وخت اسرائیلی حکومت سرخار دی. دغه قرارداد چې د شورا غړي هیواد مصر لخوا اړوند کړی شوی و، غوښتل یې چې د اړوند قراردادونو بیا نه پخلی وکړي، په حکم کې چې یاد خار ته د یهودیانو، مسلمانانو او عیسویانو لپاره د مقدس خار یو خصوصي حیثیت ورکړی شوی و او دا چې د دې د ختمي حیثیت مسله به د جوړجاړي د لارې حل کړی شي. د مصر سفیر عمار ابولاته د چا وفد چې دغه مسوده تیار کړی وه د امریکا د دغه فیصلې د خرابو نتیجو خبرداري کړي او اعلان یې وکړو چې د دې ګام به د یروشلم په ختمي حیثیت باندې کم قانوني اغیز نشي کېدلی. هغلی ابولاته ویلي چې د ختمي حیثیت مسلو کې القدس یا یروشلم یوه ده، د کمی حل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د پرامنه جوړجاړي د لارې پکار دی. نوموړي زیاته کړې چې د یروشلم په اړه حقیقتونه بدلولو سره کم حسبه یوه غیر قانوني او یو اړخیزه ګام وي، ځکه چې دا د نړیوال قانون سرغړونه ده. د دین علاوه د فرانس سفیر خبریالانو سره د خبرو په محال ویلي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سره کم معاهده کې یروشلم ډیر مهم دی. نوموړي ویلي چې په یروشلم د سره کم معاهده بغیر د دواړو ډلو ترمنځ د امن سره کم معاهده نشي کېدلی. نو دغه وجه ده چې پر یروشلم یو معاهده به یوازې د دواړو ډلو لخوا د نړیوالې ټولنې په مرسته کولی شي، نه چې یوازې د کم دریم هیواد لخوا د یو اړخیزه فیصلې د لارې. نوموړي ویلي دي چې د داسې کول سره به مونږ سل کاله رستو لاړ شو. په دغه موقع د فلسطین استازی ریاد منصور د امریکا د فیصلې غندنه وکړه او وی ویل چې دا یوه راپارونکې بې احتیاطه او خطرناکه فیصله ده. نوموړي ویلي چې دغه قرارداد ویټو کولو سره به د امنیتي شورا د قراردادونو موجوده قانوني حیثیت ته کم زیان نه رسي. په سیمه کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د فلسطین خارجه وزیر ریاد المالکی ویلي چې نوموړي به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا څخه د مرستې ترلاسه کولو کوشش کوي که چېرې د امریکا لخوا بیا د ویټو حق وکارول شو. د دې نه علاوه د اسرائیل استازی ډینی ډینن د امریکا لخوا دغه ګام هرکلی کړی او ورته یې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا یو د حوصلې ډک دریز ویلی چې یروشلم یې د اسرائیل د سرخار په توګه منلی. د خبریالانو سره د خبرو په وخت سفیر ډینن وویل چې هغوی په دې بار بار رای ورکولی شي، خو د یروشلم په اړه حقیقت به چېرې هم بدل نه کړی شي.
وایس اف امریکا دیو رادیو اوری.
در وایس اف امریکا دیو رادیو دی اوزو چپنلوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شبی دی. زموږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د چین تجزیه نگاران وایي چې چین د شمالي کوریا په معامله کې ورځ تر ورځ بې وسه کیږي او په ابنای کوریا کې د څه قسمه جنگ انخطو د اثراتو نه د ځان بچ کولو دپاره ورله د وړاندې نه تیاری شروع کول پکار دي. نن د انټرنیټ په ویبپاڼه خریدونکي امریکني اخبار ورلد ټرایبیون کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته چین د جنگ تیاری شروع کړی دي او سرحدي علاقو سره نږدې اوسیدونکو خپلو خلکو ته د ایټمي حملو نه د بچ کېدو طریقې او معلومات ورکوي. د رپورټ په شروع کې د صدر ټرمپ د یو نږدې ملګري د سینیټر لینډسی ګراهم د خولې لیکلی شوي دي چې د صدر ټرمپ دا 100% یقین دی چې دی به د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون دې حد ته نه رسوي چې هغه یو داسې میزایل تیار کړي چې هغه ایټمي وسله وړلی شي او په هغې ښه په اسانه امریکا ویشتی شي. سینیټر ګراهم دا هم ویلي دي چې دی د شمالي کوریا حکومت سره بغیر د وړاندینو شرطونو د مخامخ خبرو اترو کولو مرسته کوي. ورلد ټرایبیون په خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې د چین د نانجینګ یونیورسټۍ پروفیسر زو فینګ د شمالي کوریا په معامله یو کانفرنس ته په خپل تقریر کې ویلي دي چې چین دې نفسیاتي او عملي طور یو تباکن ایټمي جنگ ته هر وخت تیار اوسي. پروفیسر زو خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې مونږ ولی همیشه په یقین سره دا خبره کوو چې جنگ بنی کیږي. دوی چې چین له د ابنای کوریا په لړ کې د خپلې حکمت عملی د اهمیت د ورځ تر ورځ د کمیدو احساس کول پکار دي، ځکه چې دې سیز د مرختیځې ایشیا دفاعي او حفاظتي معاملو کې د چین حیثیت او کردار ډیر لاندې سطح ته راغورځولی دی. شمالي کوریا سره د چین د یو سرحدي صوبې سرکاري اخبار جیلن ورځپاڼې 13 هفته د صوبې د اوسیدونکو دپاره د پوره صفحې داسې هدایات چاپ کړي دي چې د ایټمي حملې په صورت کې بدوی له سکول وي. د نانجینګ فوجي سیمې یو پخوانی ډیپټي کمانډر وانګ هانګ وانګ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جیلن ورځپاڼې مضمون چین ته اشاره ده چې د یو راروان جنگ دپاره ځان تیار وساتي. ورلد ټرایبیون خپل رپورټ کې اټلانټیک مجلې سره د سینیټر لینډسی ګراهم د شوي مرکې ذکر هم کړی دی، په کومه کې چې سینیټر ګراهم ویلي دي چې د دین صفا نور څه خبره کېدی شي که په دې مابین کې څه تبدیلی نه کیږي نو صدر ټرمپ سره د فوجي طاقت د استعمال نه سیوا بله چاره نشته، ځکه چې وخت ډیر زر د لاسو نه په وتو دی. سینیټر ګراهم دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا سره جنگ به یو مکمل جنگ وي، ځکه چې د شمالي کوریا ایټمي پروګرام ډیر مضبوط او تنصیبات ډیر خواره واره دي. په دې سبب د دې پروګرام او تنصیباتو په مکمله توګه د ختمولو دپاره به د شمالي کوریا حکومت په مکمله توګه نسکورول وي. ورلد ټرایبیون د خپل رپورټ په اخیر کې د رینیمن یونیورسټۍ د بین الاقوامي تعلقاتو د پروفیسر د شی یین هانګ په 14 دسمبر بیجنګ کې د شمالي کوریا په حق لشوي یو کانفرنس ته د کړي تقریر د حوالی ورکولو په وخت لیکلی دي چې شمالي کوریا نه یو ټایم بم جوړ شوی دی او موږ صرف دومره کولی شو چې د دې په چاودېدو کې ډیل راوستی شو.
در وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او دلته د امریکې په واشنگټن ریاست کې یو تیز ریل ګاډی په یو نوی جوړ شوی لار باندې په اول ځل د تلو په وخت باندې بې پټلۍ شوی دی. په دې کې 3 کسان مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا په واشنگټن کې د دوشنبه په ورځ د ایم ټریک په نامه اورګاډی د پټری څخه اوښتی. د دې اورګاډۍ د تیز تلونکي روټ یا لارې وړومبی سفر و چې دا پیښه رامنځته سوه. د پیښې په وخت د اورګاډۍ ځینې ډبې لاندې په سړک هم غورځېدلې. په پیښه کې ځینې خلک وژل سوي او ژوبل سوي دي، خو چارواکو لا تر اوسه پورې کره شمېره نه ده ښکاره کړې. د پیرس کاونټي د پولیسو ویاند اډ ټرویر خبریالانو ته وویل چې دا یو افسوسناکه پیښه ده. د ټرویر په وینا د ورګاډۍ د ډبې په سړک په موټرانو د غورځېدو له کبله موټر کې سپاره کسانو ته مرګ ژوبله نه ده وشتې، خو په ورګاډۍ کې سپاره وژل سوي تنانو شمېره معلومولو باندې کار روان دی. د ایم ټریک په وینا په ورګاډۍ کې د پیښې په وخت 80 مسافر او 15 د حملې کسان موجود وو. د ځایي پولیسو او ترانسپورټ ادارې لخوا جاری سوي عکسونو کې ښکاري چې د ورګاډۍ یوه ډبه لاندې های وې سړک باندې غورځېدله ده. چارواکو په وینا په دې کې 15 موټران او 2 ټرکانو ته زیان رسېدلی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ته د شنبې په ورځ د خپل وینا زخه وړاندې په پیښه کې د وژل سوو کورنیو سره غم راځي ښکاره کړې. صدر ټرمپ وویل چې زه خپل وینا د دې سره پیل کوم چې په واشنگټن ایالت کې رامنځته شوي پیښه کې د وژل سوو او ژوبل سوو تنانو سره غم راځي ښکاره کړم. وویل چې په پیښه کې موږ د سارنې لپاره د ځایي چارواکو سره په تماس کې یو. صدر ټرمپ زیاته کړه چې همدا وجه ده چې ولی موږ د امریکا انفراستراکچر یا د ترانسپورت سهولتونو ته بیرته له سره ځه کتنې اړتیا ده. له دې څخه وړاندې صدر ټرمپ ټویټر باندې لیکلي چې د اورګاډۍ د پیښه د واشنگټن ایالت ښار ډوپونټ سره نږدې رامنځته سوې. همدا وجه ده چې موږ له خوا وړاندې کړل سوی انفراستراکچر یا د ترانسپورت سهولتونو د جوړولو منصوبه ده زر تر زره منظورولو ضرورت دی. او زیاته کړه ده چې په منځني ختیځ کې موږ 1 ټریلیون ډالر مصرف کړي دي، خو بیا خپل سړکونه، بریجونه، سرنګونه او یو شمیر نور شیان ویجاړیږي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې تر ډیر وخت به داسې نه وي.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگټن تاریخ.
وړې وسلې، ګوله بارود، د ځمکې لاندې خښ ماینونه او چاودیدونکي بارودي مواد او د جنگونو نه پاتې پټ پراته بارودی مواد نه یوازې د مقابی خلکو د پاره خطرناک وی، ولی د علاقایي سلامتی او سوکالۍ په لار کې هم خندان راولاړی. د سیاسي فوزی معاملو په باب لا د امریکای زنانه نائب خارجه سکرتره ټینا کایداناو یو دستاویز کې لیکلی دی چې د ماینونو او د پوچو ګوله بارودو خطره تر کلونو کلونو پورې قائم وي. د اوسنو جنگونو د لاسه زپلې شو سیمو کې د محکمتیا دراوستو او دغل تپرتو محتاج خلکو لا د انساني خواخوږی د امداد رسولو د کوششونو په لار کې به خندان تر هغې پورې پراتوي تر سوچ دغه سیمه د جنگ نه د پاتې ګوله بارودونه صفا کړي شي ویني. د دې قسم سیمو عام خلک یا خو سخت پر هرونو سره مخ کېدې شي او یا مرګ ته هم مخامخ کېدې شي کله چې دوی د اوبو را ډکولو یا د کار روزګار او سکولونو ته د تلو دپاره د کورونو نه بهر راوځي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو محکمه په ګډه د دنیا کې اوبو سلویښتو ملکونو کې د روایتي وسلو د صفا کولو او د ګوله بارودو د چلولو په پروګرامونو ډیر تیر رقم خرچ کوي. د خارجه چارو محکمې د ځمکې د حفاظت په حق خپل رپورت کې چې د دسمبر په نیمه کې جاری شوی دی خپل هغه کوششونه بیان کړی دي چې دای د جنگونو ورستو د کلو خاریو او د دې د اوسیدونکو د محفوظه کولو او د دې ترقې لپاره د حالاتو جوړولو لپاره کوي. په افریقا کې د تیرو وختونو د اوږدې مودې د جنگونو نه د خخو پاتې بارودي سرنګونو او د شاړو بې انتظامه سرحدونو او د کمزورو حکومتونو له سببه د بوکو حرام او الشباب غوندې توندلاري ګوندونه په اسانه سره ځان له هر قسمه وسله پیدا کولی شي. په نور ختیځ ایشیا او د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې د کال 1920 غوندې د زړې مودې جنگونو نه پاتې خخ ماینونه او پوچ ګوله بارود نن هم د خلکو دپاره یوه لویه خطره ده. دغه شان بلکان سیمه او یوکراین کې هم د ځمکې لاندې پراته ماینونه او دانه وانه پرتې هر قسمه وسلې او ګوله بارود د فکرمندۍ باعث دي. په مشرق وسطا او شمالي افریقا کې د علاقایي محکمتیا او د جنگونو د ادرولو دپاره د کیدونکو کوششونو په لار کې نه چلیدلې او اضافي وسلې لوی خندان دي. همدغه حالت د افغانستان او د ګاونډي وسط ایشیایي جمهوریو هم دی. په لاتینی امریکا کې د روایتي وسلو تباهي ډیره لازمه ده، ځکه چې سیمه ییز ناقلاری او د وسلو سمګلینګ او د نشه یي سیزونو غیر قانونه کاروبار او د جرایم پیشه خلکو د لاسه راپورته شر فساد اوګه په اوګه روان دي. نائب خارجه وزیر کایداناو د خپل دستاویز په اخر کې دا لیکلی دي چې د روایتي وسلو د تباکولو په پروګرام کې امداد کول د امریکې د قامی حفاظتي پالیسۍ مرکزی جز دی، خو زموږ د پروګرام د کامیابۍ دارمدار په دې دی چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ډلو پارلماني غړي او د امریکې اولس د دې مرسته وکړي او دا تسلیم کی چې د یوې داسې دنیا په جوړولو کې خپل د امریکای خیر دی په کومه کې چې هر څوک په حفاظت سره خپل جون کولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.